برنامه دیگر با شماست. قاسم جان سلام.
مننه سحر لیوال، تاسو ستړي مسی او سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. ساعت څلور بجې سولې دی، بلې پیو ساعته پښتو خبرونه وخت ورسېدې چې زه قاسم سلام علي دوه بيدلا او بيدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې خبرونه او راپورونه لرو. د راپورونو مهمه موضوع نن دا ده چې سره لدې چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې روان 2014 میلادي کال په افغانستان کې ستونزمن کال، خود افغانستان حکومت تاکید کوي چې باید نړیوال د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې لا ډیر کوشش وکړي. نور مسایل هم لرو، خو پیل په خبرونو کو. په نړیوال خبرونو کې اوري چې د سوریې د اپوزیسیون عمده ډله په جنیوا کې ده چې د ملګر ملتونو په منځګړیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په دې اړه هم خبر اوریدلی سي چې په لسګونه مول وهلو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نازي ډلې غړي بوي، د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې پر پناه غوښتونکو حمله وکړه. تر هر څه مخکې کورونی خبرونه لرو. اجمل تورمانې وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ صندوق پرانیست. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تصفیه عملیات کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او 20 ټپیان شوي دي. او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د 5 تفاهم لیکونو تر کولو کار یې پیل کړی دی چې په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار تر پیل د مخه باید د ښکېلو هیوادونو ترمنځ ترتیب شي. بشپړ خبر نو واوري. ولسمشر غنی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ صندوق پرانیست. له جمهوري ریاست څخه په دې اړه په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر دغه صندوق د پرانیست پر مهال وویل حکومت ژمن دی چې له خزو سره د خپلو حقوقو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي او د خزو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. خبر پاڼه وایي ولسمشر په خپلې نقدي مرستې سره دغه صندوق رسمن پرانیست او ویل چې د کابینې غړو هم ژمنه کړې چې د دلوي د میاشتې تنخواګانو 15% دغه صندوق ته بیلې کړي. خبر پاڼه وایي په دغه مراسمو کې چې د خزو وزارت په نوښت جوړ شوی و، د ولسمشر میرمنې او د خزو چارو وزیر هم د موضوع په اړوند خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او 20 ټپیان شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د افغانستان دفاع وزارت څخه خبره شوې راغلي چې دغه عملیات د میدان وردګ ولایت په دایمي ذات، د کندهار په میوند، د هلمند په سنګین او د بغلان په ډنډي غوري ولسوالیو کې شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. خبر پاڼه دغه شان وایي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو 3 تنه منصوبین هم وژل شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د 5 تفاهم لیکونو تر هکولو کار یې پیل کړی دی چې په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار تر پیل د مخه باید د ښکېلو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. د دغه وزارت وایي محیو الدین نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل لا هم هڅې روانې دي چې د ټاپي پروژې لپاره یو نوی تشکیل رامنځته شي.
د معدنو پټرولیم وزارت دمګړی کار کوي. لومړی پر هغه تفاهم لیکونو باندې کار کوي چې په 2018 میلادي کال کې باید په امضا ورسیږي، ځکه یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي وروسته د ټاپي تر کار باید امضا سي، سو افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سہولتونه او زمینی برابر وسی، او چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د تلورو یوادونو په منځ کې چې باید امضا سي.
په ورته وخت کې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې ټاپي پروژې د امنیت د ساتلو لپاره جدید تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په هغه سیمه کې چې د برېښنا پایان اسکوره شوې ده د بیا رغونې اجازه نه ده ورکړل شوې. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمون کارمندان چې هر شیبه هلته هغوی ته مراجعه کوي، ورته مونږ ته وایي چې تاسو منتظر شئ. نو تر اوسه پورې ساحه مونږ ته تسلیمه شوې نه ده. که هر کله مونږ ته ساحه تسلیمه شي، له 8 ساعتو پورې مونږ برېښنا رغبو.
ویل کېږي چې شاوخوا 4 ورځې مخکې د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې طالبان له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا یوه پایه نړولې چې له امله یې د کابل برېښنا هم ټکنۍ شوې ده. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې ډېر ژر به د سیمه د برېښنا شرکت د کارکوونکو د کار لپاره امن کړي. دا په داسې حال کې چې طالبانو د یادې پایې د نړولو خبر رد کړی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه، بهرني خبرونه له سالم محمد صالح څخه واورئ.
د سوریه د اپوزیشن عمده ډله جنیوا ته رسیدلې او د سوریه د شخړې له پایتر رسیدو سره یې لیوالتیا شولې ده. د معلومه ده چې اپوزیشن به په سویس کې عملاً په هغو خبرو کې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کېږي برخه واخلي کنه. پرون له ریاض نه سویس ته رسیدو سره سم ته اپوزیشن د مذاکرو علي کمیټې ویان سلیم المسلط وویل د اپوزیشن ډله لیواله ده چې دغه مذاکرې بریالۍ سي. د زیاته کړه اول باید په سوریه کې عام وژنه بنده سي بیا به دوی مذاکرې تکشینی.
دا زموږ شرط نه دی. د امنیت شورا 15 غړو په پریکړه لیک کې دا مسله تایید کړې ده. دا راته مهمه ده چې عام وژنه ودرو. د روسیې په بمباروي کې زموږ خلک او ماشومان وشتل کیږي، د لوږې د لاس سمري. دلته د دې لپاره راغلی یو چې دغه ستونزه حل کړو، وروسته به مذاکره کوو. لږ تر لږه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې لیوالتیا لري او د سوریې له خلکو سره په همکاري کې جدي ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره میاشت پریکړه لیک تصویب کړ او له ټولو خواوو پکې غوښتنه شوې چې ژر تر ژره د ماسرسو سیمو ته بشري مرستې پریږدي. هغه بندیان د خوشې سي چې په خپل سر نیول سوي او پر ملکي ساحو د حملې بندې کړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری موافقه کړې چې په منشن کې به یولس ورځې وروسته د نړیوالې غونډې پر مهال په جنیوا کې سوې خبرې ارزیابي کوي. پلازګونو مولوهلو کسان چې ګومان کېږي د نیو نازیانو ډلې غړي بوي د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې پر اپنا غشتونکو حمله وکړه. د سویډن پولیسو پرونول چې د جنایتکارو یوې لوی ډلې پاڼې هم خبرې کړي او په هغو کې له خلکو غوښته چې پر اپنا غشتونکو کډوالو حمله وکړي. عیني شاهدان وایي دغه مخپټو کسانو پر هغو خلکو فزیکی حمله کړې چې بهرنیان ورته ښکارېدل، خو پولیسو د کومې حملې خبر نه دی تایید کړی. تر هغو حملو یو ورځ وروسته په سویډن کې د پنا غشتونکو پر خلاف مظاهره وسوه. دغه مظاهره د څو سانو په نیولو سره پای ته ورسیده. د مظاهرې په ځای کې یوناتان لیمن د سویډن یو ټلویزیون ته وویل
په دې مظاهره کې هغه کسان او ډلې راټول شوي وي چې له سخت دریځې ملت پالنې سره خواخوږي لري. په دې ډلې کې د سویډن د ښي اړخو ډیموکراټانو ګوند، هغه ډلې چې ځانونه د سپین پوستو قدرت ګڼي او د نژاد پالنې ایدیالوژي لري راټول شوي وي.
په خبرو سوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مول وهلي یا مخپټي کسان له پولیسو سره شخړې کوي. دا پېښه په داسې حال کې کېږي چې د کډوالو د بحران له کبله په سویډن کې کړکیچ اوج ته رسېدلی. د په 2015 میلادي کال کې شاوخوا یو لکو درش په تزرا پناه غوښتونکو په سویډن کې د پناه درخواست وړاندې کړی دی. په ترکیه کې پولیس وایي چې د کډوالو د ایوی بیډی له ډوبېدو او د لږ نه دیر شو پناه غوښتونکو لمړینې وروسته یې یو تن نیولی دی. پرون یوه بیډی چې د ترکیې له ساحله د یونان خواته روانه وه د سمندر په اوبو کې ډوبه سوه. ترک چارواکي وایي چې ژغورونکو یوه چیک ساحل ته نږدې 15 اویا تنه ژغورلي، خو بیره ده چې نور کسان به په ډوبه سوي بیړۍ کې بند پاتې وي. د ترکیې اناتولیا خبري اجنس وایي چې ژغورل سوي کسان د افغانستان، سوریه او میانمار اتباع دي. د پناه غوښتونکو نړیواله اداره وایي چې په روانه جنوري میاشت کې تر اوسه پورې 250 تنه د اوبو د لارې یونان ته د اوښتو پر مهال مړه سوي دي. او د روسیې د پلازمینې مسکو د نساجۍ په یو فابریکه کې اورلګیدنې 12 کسان مړه کړي دي. پرون د مسکو په شمال ختیځ کې په دې فابریکه کې اورلګیدنې د دریو ماشومانو په ګډون 12 کسان مړه کړل. تو اورلګیدنې وروسته د فابریکې چت ونړید. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي چې د اورلګیدنې علت شایي بې احتیاطي وي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.5. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.3. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3. مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 8.1. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.3. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.4. او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 1.8.
هم دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم موندلی سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي 2014 کال به د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال وي.
خو د افغانستان حکومت وای لازم ده چې نړیوال افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او دوی ښه تجهیز کړي.
د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ضرورتونه پوره شي، اړتیا ده چې زموږ بهرني همکاران او د افغان ځواکونو مرستندویان د افغان ځواکونو د تجهیز او اکمال لپاره هڅې وکړي.
په یو بل راپور کې ورته چې د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي دا غو 15 تفاهم لیکونو پر طرحو کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې لپاره پیل مخکې باید د یادې پروژې د شکل هوادونو لخوا لاسلیک شي.
یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي چې ورسته د ټاپي تر کار باید امضا شي، سو افغانستان ته چې کار را رسیږي د سہولتونو زمینی برابر وي. چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د تلورو هوادونو په منځ کې چې باید امضا شي.
نور راپورونه هم لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د برښنا شرکت وایي به هر کله چې د چپسوي پایې سیمه دوی ته د افغان ځواکونو لخوا تسلیم سي نو پر دغه سیمه به کار پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې د سوریه د سولې د خبرو په تړاو باندې ورستي معلومات تر سره شریکو او د خبرونی په دوهمه نیمه کې د ورکوسو وزانو دوستانو د پلټنې پروګرام هم لا یاد مباسي. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یاست چې د افغانستان په اکثرو سترو شهرونو کې د افم په سله شهر 15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. لکه څنګه چې مې د خبرونه په سر کې ویل، د حکومت اجرایی ریاست سره لدی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مهم بولي خو ټینګار کوي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید د افغان امنیتي ځواکونه تجهیز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره لاستونزو ډک کال بللی او ویل دی چې له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د یوې سختې جګړې لپاره چمتووالی نیسي. خو کارپوهان وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو افغان ځواکونه د نړیوالو پوځونو اوږدمهاله ملاتړ ته ضرورت لري. رحمت الله افغان او په دې اړه جزئیات.
راتلونکي 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره لاستونزو ډک کال بلل شوی. امریکایي ځواکونه او نړیواله ټولنه یو ځل بیا په افغانستان کې د سختو جګړو خبره کوي. له دې ټولو خبرداریو سره سره د افغانستان د اجرایی ریاست وایي چې د هیواد راتلونکي ته خوشبیندي خو په ورته وخت کې راتلونکي کال د افغانستان لپاره مهم بولي. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ټینګار کوي چې افغانستان له تیرو کلونو څخه زیاتې تجربې ترلاسه کړې او افغان ځواکونه له دښمن سره د هر ډول مقابلې چمتووالی لري. ښاغلی فیصل که څه هم په جګړه کې د افغان ځواکونو په خوا کې د نړیوالو ځواکونو شتون ګټور بولي خو ټینګار کوي چې نړیوال ځواکونه په ځانګړې توګه امریکایان باید موجوده ستونزو ته په کتو د جګړې تر پایه په افغانستان کې افغان ځواکونه تجهیز کړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته د آمادګۍ تر څنګ په نظامي برخه کې هم آمادګۍ لري. راتلونکي کال ته افغان ځواکونه پوره پوره آماده دي. د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ضرورتونه پوره شي او په یوازې سر له ملک څخه دفاع وکړي، اړتیا ده چې زموږ بهرني همکاران او د افغان ځواکونو مرستندویان د افغان ځواکونو د تجهیز او اکمال لپاره هڅې وکړي.
دا په داس حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت خبرداري ورکړی چې امریکا او له افغانستان سره د پوځي تړون غړي هیوادونه باید په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو سخت جګړې لپاره چمتووالی ولري. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي چې په هیواد کې به افغان ځواکونه یو سخت جګړه په مخ کې ولري او اړتیا ده چې امریکایي ځواکونه هم په جګړه کې د دوی ملاتړ وکړي. د 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال بدل شوی چې لدی څخه افغان حکومت مشران هم خبر دي. خو اجرایی ریاست وایي چې له تیر کال څخه زیاتې تجربې ترلاسه کړي او په راتلونکي کال څخه نه به ورته استفاده وکړي څو په هیواد کې امنیت ښه شي. له دې سره په خوا کې د 2014 میلادي کال په اړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر په افغانستان کې د داعش حضور ته په کتو، د طالبانو فعالیتونو ته په کتو، د امریکایانو او ناټو حضور یو جدي اړتیا بولي. د پوځي چارو کارفو باری اریزوای
په افغانستان کې د داعش د موضوع مطرح کېدل او د غرب مناسبات تکنی کېدل دی چې د روسیې او آسیایي میانه سره هم تقریبا دا ټول هغه وجوهات دي چې د ناټو د اطمینان، د امریکا د اطمینان او د افغانستان د حکومت اطمینان لپاره شاید ایجاب وکړي چې نورې قواوې د ناټو دلته حضور لري.
دې ټولو ته په کتو د ناټو سرمنشي ویلي چې ناټو به له 2006 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو تجهیز ته ادامه ورکړي.
و امریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایي دا اړینه ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا د افغان ځواکونو په تجهیزولو ته ډېر پاملرنه وکړي. دا خبر وروسته تر هغې کېږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې 2018 کال به د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال وي او نړیوال پوځونه په دغه کال کې د یوې سختې جګړې لپاره چمتووالی نیسي. پر همدې موضوع تم کېږي او دا موضوع بیا هم څېړو. په همدا شي بره سره د ټلیفون په مستقیم تماس د بل په هنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو په هند ودیر صافی صاحب را سره دی. صافی صاحب لمړی خو خبروین ته په خیر راغلاست. تاسو هم راپور واوریدئ. فکر کوی واقعا حالات په افغانستان کې دومره جدي دي چې بل اخر امریکایي ځواکونه داسې څرګندونو تاړ کړی او دوی اړ کړی چې یو سخت جګړې ته آمادګی ونیسي؟ تاسو هم همداسې ارزونه کوي د حالاتو څخه؟
روسه تقدیم دې سلام او احترام تاسې اوریدونکو ته. څنګه چې موږ زیر شو د افغانستان واقعاتو ته، د کندوز د واقع نه نیولې بیا د هلمند جګړې په ننګرهار کې ډېرې شدیدې جګړې دي، دوه میاشتو راهیسې روانې دي، درې میاشتو راهیسې، او په عمومي صورت سره په مملکت کې دا د داعش فعالیتونه چې دا د بهر نه راهنمایي کېږي او خلافت د بین المللي د اسلامي اعلان کړی دی او د عراق او د سوریه کې هم دوی لینکونه او روابط لري، فکر کوي چې افغانستان یو ناامنه ځای دی خپله، او حکومت هم چندان قوي حاکمیت نه لري، نو دلته کولی شو چې ځان کس هم ځای ونیسو.
یعنی صفی صاحب ستاسو پاند، بله صفی صاحب ستاسو پاند به تر ډېره پورې به دا ګواښ په 2018 کال کې د داعش ډلې لخوا یو کسنګه
او فکر کوم چې دا ګواښ شروع شوی دی او تر اوسه لا خپل اوج ته نه دی رسیدلی. نو امکان لري 2018 کال چې اوس را داخل شوی دی، سبا یې اوله د دوهمې میاشتې فبروري ده، امکان لري چې د راتلونکي پسرلي کې دا لږه نور هم شدت واخلي، ګرچې افغاني مسلحو قواوو هر چې تخمل شهامت و غیرت ښودلی او جګړې کړي، مګر تلفات لیدلي دي او مجهز هم ډېر لازمه څنګه چې لازمه ده نه دي. په دې لحاظ د امریکایي جنرال چې دا نوی را مقرر شوی او هغوی ویلي دي چې کتو سره د وضع کال شدید کالي د جګړو د دې نقطې نظره ډېر امکان لري چې همداسې اوسي. دا د دې لپاره هم ښه ده چې یو آمادګي د قبلي هم افغانان ورته ولري او هم جواب د دې حملاتو د دې تجاوزاتو ورکولی وشي.
بله، نو صافی صاحب په داسې حالاتو کې فکر کوي د کله چې د امریکا متحده ایالات یو چارواکی داسې خبرې کوي چې خپلم د افغانستان د سولې د څلور اړخیزي کمیټې غړی دی، فکر کوي دا به په دې معنی وي چې بل اخر د سولې خبرو ته هم چندان خوشبيني نسته او څه ډول دی؟
نو په داسې حال کې چې دا سیمه د دا رقم جګړو ښکار وي، نو دا څلور کسیز غونډې ناستې هم نورې هم ضروري چې د سولې خوا ته تګ وشي او د خپل افغاني مخالفین چې هغه د داعش سره ډېر تړاو ونه لري هغه که د سولې میدان ته او سولې حلقې ته راولي، هم بیا به تاثیر د خارجي داعشیانو ډېر کم وي او ضرر نه ځان ژغورلی شي. د سولې دا ناستې که جګړه وي که نه وي په هر صورت مفید دي او مضر نه دي.
بله، سلامت او سي ډېر زيات مننه کوم. پوهاند ودیر صفی د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه چې د افغانستان د راتلونکي امنیتي وضعیت په تړاو باندې نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو سوس په هم دا ورو چې د کابل چاپ لسپانو تر ډیره پر کوم مسایل باندې مطالبه او خبرونه مطالبه لیکنه کړې دي، د غو لسپانو ته زما همکار اسد الله لودین کتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو لسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو او د اداري فساد د موجودیت په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ترهګرو یولس ډلې د کونړ په درو کې جګړو ته ځانونه چمتو کوي. په مطلب کې د کونړ د قومي مشرانو په حواله لیکل شوي چې ویلي دي په دې وسلوالو مخالفینو کې پاکستاني اتباع هم شته او کله ناکله تر خپل منځه هم وسلوالې نښتې کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د وسلوالو مخالفینو مالي ملاتړ له پاکستانه کیږي او یو شمېر مشران د چارتراشو له قاچاقچیانو سره هم اړیکه لري. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د امریکا د دفاع د وزیر اشتن کارتر خبرې راخیستي چې ویلي دي افغانستان به سږ کال هم د سختو جګړو شاهد وي. په مطلب کې د ښاغلي کارتر په حواله راغلي چې سږ کال به القاعده او طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې ځالې جوړې کړي او امریکا دې ته اړتیا لري چې له 2016 کال وروسته هم په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکایي چارواکو زده نقیزې څرګندونې د افغانانو ذهنونه مخشوشوي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله راغلي چې د سیګار ادارې دا راپور چې ویلي دي د افغانستان 30% خاوره د طالبانو په لاس کې ده، افغانان اندېښمن کړي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې دا ډول څرګندونې بعد عواقب لري. چراغ ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې له پراخ فساد څخه ملاتړ کوي. په سرمقاله کې راغلي دا سویم ځل دی چې افغانستان د اداري فساد د موجودیت له مخې په دویم یا دریم مقام کې راځي، خو پوښتنه دا ده چې ولې نړیواله ټولنه په افغانستان فشار نه راولي. د سرمقالې لیکوال ویلي نړیواله ټولنه په یو شمېر کنفرانسونو کې افغان حکومت ته ګواښونه کوي چې که اداري فساد پای ته ونه رسوي مرستې به پرې بندې کړي، خو د لیکوال په باور هیڅکله هم د نړیوالو دغو شرطونو عملي بڼه نه ده غوره کړې.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست سفر د دې هیواد په زیان ګڼي. د خبرې په داسال کې مطرح کیږي چې یو شمېر پاکستانی رسنیو په اسلام آباد کې د یوې څلور اړخیزې استخباراتي ناستې د جوړېدو په اړه راپور خپور کړی، خو یو شمېر افغان کتونکي وایي چې د افغانستان روان وضعیت ته په کتو دا هیواد له پاکستان سره د اړیکو پراختیا ته اړتیا لري. ناجیه سپۍ په دې اړه راپور راکوي.
وروسته له هغې چې پاکستاني رسنیو هغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست د سفر په اړه راپورونه خپاره کړل، د ولسی جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان د دې سفر په اړه زده او نقیز نظرونه لري. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په دریز کې هیڅ بدلون نه تر سترګو کیږي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکول هیڅ کله د افغانستان په ګټه نه دی. د دې کمیسیون مرسیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د افغانستان استخبارات په هغه حد کې نه دي چې وکولی شي د پاکستان له استخباراتي معلوماتو د هیواد د امنیت په ټینګښت کې په سمه توګه کار واخلي.
زه فکر کوم چې د افغانستان په ګټ نه دی، بالکل په تاوان دی، ځکه هغه کولی شي چې زموږ د استخباراتي ارګانو څخه استفاده وکړي، ګټه واخلي دوی د معلوماتو څخه، او نورم کوم هیوادونه چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي او دلته د افغانستان سره همکاري کوي هغه هغو ته به نورم شک پیدا شي زموږ د دولت سره به همکاري هم ونه کړي. ځکه فکر کوم چې پاکستان اوس هم یا ایسای چې دی هغه خپل هغه پخوانی موقف کې دی.
خغلی اخونزاده وویل چې د استخباراتي معلوماتو شریکول نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دی، بلکې د دې هیواد بهرنی اړیکې له هند او نورو هیوادونو سره به هم خرابې کړي. د ولسی د نوموړي په وینا هند له افغانستان سره په ډیرو برخو کې پوځي مرستې کړي او کچېرې له پاکستان سره تفاهم لیک یا استخباراتي معلومات شریک شي د هند مرستې به له افغانستان سره کمې شي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو داسې راپور خپور کړ چې ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابی د روان میلادي کال د فبروري په 14 نیټه د پاکستان له استخباراتي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. د پاکستان جان رسپانی ویلي چې دا ناسته د امریکا متحده ایالاتو له لوري جوړه شوې چې د پاکستان د ISI استخباراتي شبکې عمومي رئیس رضوان اختر سربیره د امریکا او چین استخباراتي استازي هم ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخبار استخباراتي معلوماتو د شریکولو له تفاهم لیک څخه نږدې و میاشتې تیریږي، خو د یو شمیر خلکو له لورې له توندو عکس العملونو وروسته د تفاهم لیک عملي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې افغانستان پر روان کړکیچن وضعیت کې دی او اړتیا ده چې د امنیت ټینګښت او سولې راوستلو لپاره له هیڅ یوې هڅې هم په شا نه شي. افغان کارپوه عبدالباری آرس ازادي راډیو ته وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراختیا د افغانستان په ګټه ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس تک و پاکستان ته ګټور دي، او بده خبره نه ده چې د هغوی سره پر استخباراتي موضوعاتو باندې بحث وکړي. پاکستان تر اوسه پر پولو ژمنو کې پاتې راغلی دي او تر اوسه یو صادقانه عمل نه دی کړی. خو دا د دې مفهوم نه لري چې د افغانستان د دولت لپاره باید دا اخیری او وروستۍ نتیجه ګیری وي.
خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یو مقام له ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان ته د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست سفر رد کړ او د پاکستاني رسنیو راپورونه بې ځایه اوازی وبللې. په عین حال کې د ولسی جرګې غړي وایي پاکستان هیڅ کله له افغانستان سره په خپل ژمنو کې صادق نه وو او حکومت باید له دې هیواد سره په اړیکو کې پام وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
خو دمګړی د ازادي رادیو خبرونه ته تاسو غوښښ چې د سهار لوونه د ماشم تر وبجو پرې د اف ام په سل شهر 15 په دغه راس په منځنۍ 1290 په باندې خبرونه لري، او د ماشم لوونه بیا د سهار تر وبجو پرې پر همدې څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. اوس هم یو بل مطلب ته راخلو، کله وی خو افغان حکومت په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په سیمه ایز او نړیواله کچه هڅې پیل کړې دي. دغه هیواد هم درز په سیمه کې د اقتصادي پروژو د پلي کېدو لپاره هم د سیمې د هیوادونو د هڅولو کوششونه جاری ساتلې دي. یو له هغو سترو اقتصادي پروژو څخه چې په سیمه ایز توګه ډیره مهمه بلل کېږي هغه د ټاپي پروژه ده. اوس افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت وایي دغه 50 تفاهم لیکونو پر طرحو یې کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې له پیل مخکې باید د یادې پروژې د شکل هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. دغه وزارت ویاند محیدین نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د وزارت د نن هم هڅې پیل شوی چې د ټاپي پروژې عملي کېدو ته نوی تشکیل جوړ شي. په دې اړه بیا هم ناجیه صفی راپور لري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په 2014 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې اړوند د ماین پاکۍ پر کارونو ټولنیز سروې او د پروژې پر امنیتی برخې تمرکز زیات وي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې د افغانستان دننه د ټاپي پروژې عملی کار په 2018 میلادي کال کې پیل کړي. خغلی نوري وویل چې افغان حکومت دا مهال د هغو 50 تفاهم لیکونو پر طرحو کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار له پیل مخکې باید د پروژې د کلیو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي.
د معدنو پټرولیم وزارت دمګړی کار کوي، لومړی پر هغه تفاهم لیکونو باندې کار کوي چې په 2018 میلادي کال کې باید پیل شوی ورسیږي، ځکه یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي چې وروسته د ټاپي تر کار باید امضا سي تو افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سہولتونه او زمینی برابر وسی، او چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د تلورو یوادونو په منځ کې چې باید امضا سي.
خغلی نوري وویل چې د ټاپي پروژې پر جوړښت باندې بیا کتنه پای ته رسیدلې او پر دې کار روان دی چې عملی کولو ته متخصصین استخدام او د وزارت په چوکاټ کې ورته نوې تشکیل جوړ شي. ټاپي پروژه د روان کال د قوس میاشتې په 28 نیټه د ترکمنستان په مریخار کې په رسمي توګه پرانستل شو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. ویل کېږي چې دا پروژه د افغانستان له اکثرو ناامنو ولایتونو تیریږي چې د دې پروژې امنیت خلک اندیښمن کړي. دا نلیکه په ترکمنستان کې د 120 کیلومتره غځېدو وروسته د افغانستان خاورې ته داخليږي او له هرات، فراه، کندهار او هلمند له لارې پاکستان او بیا هند ته ځي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې امنیت ته له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ډیر جدیت کار کوي تر څو وکولی شي چې د دې پروژې لپاره ښه تدابیر ولري.
د امنیتي تدابیرو لپاره د افغانستان حکومت د ټولو خپل هغه امکاناتو کار اخلي که ضرورت دی، تر څو ځانګړي امنیتي ځواکونه ایجاد شي هغه به هم وسی. اما اوس موږ په شدت او جدي توګه باندې کار کوو تر څو څنګه وکولی شو د پروژې لپاره ښه تدابیر ونیسو. څو طرحې او برنامې نیول شوي دي هغه د بحث لاندې دي په حکومت کې، امکانات هم ورته برابر شوي دي. اما هر هغه پلان چې ښه پلان یې د حکومت منلو وړ وي هغه به ونیول شي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم په ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه په ځوانانو غږ کړی چې له دغې پروژې څخه ملاتړ وکړي او حکومت به یې د امنیت لپاره خاص پام وکړي. همدارنګه په ولسي جرګې کې د خلکو استازیو او عام وګړو هم د دې پروژې څخه هرکلی کړی او ویلي چې دا پروژه به د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې ګټوره ثابته شي.
اوسم سات د مازیګر څلور نیم بجې سولې یو ور بیا لنډ خبرونه لرو له صالح محمد صالح څخه اورو.
دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې څلور څلوېښت وسلوال مخالفان وژل شوي او اوویشت نور ټپیان دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د پنځو تفاهم لیکونو د طرحه کولو کار یې پیل کړی چې په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار تر پیل دمخه باید د ښکلو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. ولسمشر غني د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ صندوق پرانیست. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په هغه سیمه کې چې د برښنا پایا نسکوره سوې دوی ته د بیا رغونې اجازه نه ده ورکول سوې. د سوریې د اپوزیسون عمده ډله جنیوا ته رسیدلې او د سوریې د شخړې له پای ته رسیدو سره یې لیوالتیا ښوولې ده. پلسګونو مولوهلو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نازیانو ډلې غړي به وي د سویډن پلازمینه کې پر پناه غوښتونکو حمله وکړه. په ترکیه کې پولیس وایي چې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو او د لږ تر لږه 9 پناه غوښتونکو له مړینې وروسته یې یو تن نیولې دی. او د روسیې د پلازمینې مسکو د نساجۍ په یوه فابریکه کې اور لګیدنې 12 کسان مړه کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د کرکټ په نړیوال جام لوبه کې سبا د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د 19 کلنو ټیم په دوه نورو لوبو کې د پاکستان او سریلانکا څخه ماتې خوړلې دي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د بنګله دېش په سهلت استډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د دغو سیالۍ په بي ګروپ کې ځای لري. په سویډن کې افغان تکواندو کارانو علي خاوري او بکتاش واقعبین اتلولی ته لا پیدا کړه. بکتاش واقعبین چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم په خوانی غړی وونن ازادي راډیو ته ویل چې نموړی په اتم وزن کې دویم مقام خپل کړ او علي خاوري په دریم وزن کې د سرو زرو مډال خپل کړ. واقعبین وایي چې دغه سیالي د سویډن په ګوتنبرګ ښار کې ترسره شوه. له دې څخه مخکې افغان لوبغاړو د تکواندو او په نور ورزشي برخو کې په اروپا کې ښه لاسته راوړنې لرلې دي. او د فوټبال لیگ د سیالې په لړ کې د اسپانیا د لا لیگا بارسلونا ټیم د ریال مادرید ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو مخې د بارسلونا ټیم 2-1 پر وړاندې د اتلتیکو مادرید ټیم ته ماتې ورکړه.
لایمرزی احمد زین مو سپورتي خبرونه واوریدل. او خو په خوست کې د خپل وطن ګل وطن په نوم د فوټبال لوبي سالي چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وه پایته ورسېدلې. دا چې دغه لوبو هدف څه و پاره د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
د خپل وطن ګل وطن په نوم د فوټبال لوبي سروي ورځنی تورنمنت چې د خوست د اولمپیک مدیریت لخوا پیل شوی وو بل اخر د شان به ورځې په ماخام د غرغغ د سیمه استریزیون د لوبډلې په بریا پایته ورسید. په دې تورنمنت کې چې څلور د حکومتي ادارو او اتو د رسنیو لوبډلو برخه درلوده پایلوبي ته د غرغغ د سیمه استریزیون او د خوست د ولایتي شورا لوبډلې راووتې او په نتیجه کې لوبه د غرغغ د ټیم په ګټه پایته ورسیده. یادونه چې د خوست په ملي لوبغالي کې ترسره کړي هر ورځ په ورته د خوست د بیلابیلو سیمو سلګونه نندره کول کې راتل او دا لوبي لنګ دی کتی د خوست د اولمپیک مدیر عزیز ملنګوي چې د دې مسابقو څخه دوی مخ درلو دی اول دا چې زموږ ځوانان په غیر قانوني لارو له مهاجرتونو وګرځوي او دویم هم د نشي توکو پر ځانونو د ځوانانو په حوال ول
یو هدف مدا او چې ځوانان دوی خارج تسي په قاچاقي لارو باندې هغه ته موږ پیغام ورکول شي په لارو باندې تاسو مزه مې موږ ډیر ځوانان چې پانتونونو پاره شي او د ورسم ټولګي نه پاره شي هغه لار د لارې ښکار ورزنه په دروبونه کې ورښول ورزنه د لارې ښکار وګرځي ویم پیغام غادي نشي توکو استعمال چې په خوست ولایت کې کارخه ختم دی ولې نشي زیات کیږي هغه ته موږ پیغام ورکو چې تاسو نشي پرې دا وې راشي تعلیم وکړي تعلیم څنګه ورزش وکړي
د سورې پیغام په نوم یو سیمه ایز رادیو په دې سیالیو کې څلور مقام خپل کړ د یاد رادیو مشر زید شانګر وای چې کله دوی تورنمنت ته ورګټ شول او سیالي پیل کړي نو دوی ته معلومه شو چې په دې بهیر کې یو شمېر مهم ستونزې شته چې په حلولو سره په خوست کې د سپورت برخه نور هم پرمختګ کولای شي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د سوریه د اپوزیشن اصلي ډله چې جنیوا ته رسیدلې وای غواړي چې په سوریه کې شخړې پای ته ورسیږي خو دا نه د څرګنده چې هغه به پروانه خبر کې برخه واخلي او کنه په پام کې ده چې دغه ډله نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له مرکزی سره مقدماتي غونډه وکړي په اړه د نوریاس نوري راپور واوري چې ورپسې به د ورکو وزانو د لټې پروګرام خبر سي
د سوریه د اپوزیشن اصلي دلوي غوړی چې په سوریه کې شخړې پای ته ورسیږي د خبرو اترو عالی کمیټې چې د سعودي عربستان لملاتړ برخه منه د یو پلاوی پرون جنیوا ته ورسید د دغه کمیټې وایاند سلیم مصالحت ویل د دل غوړی چې خبري بریالي شي خو د سوریه حکومت باید له محبسونو څخه خزي او ماشومان خلاص کړي او محاصره شوی سیمه تمرستي امپریګري خو له دې سره سره د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرط نګدي
دا زموږ شرطونه نه دي دا هغه موافقه و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو لاسلیک کړی و دا زموږ لپاره مهمه ده چې دغه عام وژنه ودرو د روسیې په بمباریو کې زموږ خلک او ماشومان وشتل کیږي د لوګې له لاسه مري دلته د دل لپاره راغلي و چې دغه ستونزه حل کړو وروسته به خبرې کوو لکه تر لږه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه لیوالتیا لري او د سوریې له خلکو سره په همکارۍ کې جدیده
په پام کې چې د خبرو اترو عالی کمیټې پلاوی په جنیوا کې چې د سوریې د حکومت او اپوزیشن ډلې راټولې شوې د ملګرو ملتونو له مرکزی سټیفن دی مستور سره مقدماتي غونډه وکړي د خبرو اترو عالی کمیټې کې د سعودي عربستان ملاتړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفو سیاسي او پوځي ډلو استاد شامل دي د سوریې پوغانی مرستیال صدر اعظم قادری جمیل چې د سوریې د اپوزیشن د خلکو د بدلون او ازادۍ د جبهې استازیتوب کوي د شنبه پورس په جنیوا کې د خبرو د عالی کمیټې د پلاوی په اړه رویټرز ته وویل دا ښه خبر دی خو زما په باور د سعودي عربستان ملاتړي د سوریې د اپوزیشن د خبرو عالی کمیټې له دې پرته چې د جنیوا په خبرو کې برخه واخلي بل لار نه لري ځکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه په دې ټینګار کوي چې په اپوزیشن کې شامل ټول ډلې باید جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي تر څو د سوریې له خلکو سره مرسته وکړي چې له روان بشري ناورین څخه ووځي او د سوریې د شخړو د هواري لپاره یو سیاسي حل لار پیدا کړي هر هغه څوک چې د جنیوا په خبرو کې ګډون نه کوي د سوریې د سیاسي حل لارې څخه ځان لری ساتي دغه بهیر پر مخ روان دی ملګرو ملتونو د خبرو له پیلې دوه مخکې دا نه و پډا کړی چې کوم ډلو ته په دغه خبرو کې چې د تیرې جمعې له ورځې راهیسې پیل شوې د ګډون بلنه ورکړي خو سخدریزه د اسلامي دولت ډله یا داعش او د القاعده څنګه النصره جبهه په دې خبرو کې برخه نه لري په خبرو کې د سوریې د کوردانو د ډلې ګډون هم په یوه لانجمنه مسله بدله شوې ده د دیموکراتیک اتحاد ګونی او چارواکي ویل استازي د شنبه پورې ورسره له غیلې جنیوا ولاړل چې په خبرو کې ګډون ورنکړل شو ترکیه دا ډله یو ترورستي ډله بولی او د سعودي عربستان ملاتړي د خبرو عالی کمیټه هم ادعا کوي چې دغه ډله د سوریې حکومت ډیر نږدې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر میاشت یو پریکړه لیک صادر کړ چې په هغه کې له ټولو خواوو غوښتنه شوې چې محاصره شوو سیمو ته سمدستي بشري مرستو ته اجازه ورکړي بندیان خوشي کړي او د ملکی خلکو د استوګنو پر سیمو حمله ودروي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری موافقه کړې ده چې د جنیوا خبرې به د منشن په نړیوال امنیتی کانفرنس کې چې د فبروري په 11مه پیلېږي وارزوي ملګرو ملتونو ویلي د سوریې د سولې په خبرو کې چې شپږ میاشتې به دوام کوي لومړی هڅه یې دا ده چې یوه اوربند ته لاره هواره کړي او وروسته به د دغې جګړې چې له پیل راهیسې په کې له دو نیم لکو زیات کسان وژل شوي د یوې سیاسي حل لارې لټه وکړي
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خو خاو بریالي وسی. د دې بیان به تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شو عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې نه ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورکشوي عزیز ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې وایئ. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په خپرونه کې بیا هم داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی، خپل ورک شوی عزیز لټوي او د دې پسند کې ویلي دي چې بیا هم داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه ټلیفونونه کوي او زمونک اوریدونکو زبروی. دغه کسانو ته چې د ازادي رادیو اوریدونکو ته تلیفونونه کوي او بې ځای مزاحمتونه ورته کوي، یو ځل بیا وایم چې محترمو دوستانو پرېږدې چې د ازادي رادیو ګران اوریدونکو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دوی ته مزاحمت مکوي او بې ځای تلیفونونه ورته مکوي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي رادیو لاره نه د مونږ د اوریدونکو ورک شوي عزیزان او د کورنۍ غړي پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. نو یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوم چې زمونږ اوریدونکي ونه ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته ونه کړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، خو له نیکه مرغه داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوردونکو مونږ ته تلیفون کړی دی او د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اکله په دغو تلیفوني پیغامونو کې معلومات دي. ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګه است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورئ، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په لومړۍ برخه کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي.
السلام علیکم دا ازادي راډیو کارکون سلامونه جوړ سيږي. دا یو سړی پیدا کړی دی د صاحب ناروغي مریض لري اجکلان میږي بالا کې څوک هیڅ نخته مخته د دغوري الله وایز د مرغاو یم بالا د غزما د ټلیفون شماره ده 0 بیا 2 بیا 2 بیا.
السلام علیکم جان جانمر ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه 3 کلن ماشوم دی چې تور جامې په تن دی او په خوله ګونګای دی. د هر چای کول شي چې راشي تر لاس یې کړی. ادرس جلال آباد خان نه پاس درخه کې پورته وای کول شي چې راشي تر لاس یې کړی. موږ د ټلیفون شمیره ده 0 اتاویا 0 اتاویا 0 5 یو.
زه جلوګر ولایت اوسیدونکی سمیولا مشهور په سهرانی او زللی یم. یو نفر د بسم الله په نوم د هلمند ځان معرفي کوي. 4.5 کاله ما سره کلندر دی. هر څوک یې چې پیژني او یا د کورنۍ کوم غړی یې زما دا پیغام اوري، نښه دې صحیح ووایي او د خپلې مزدورۍ پیسو سره دې وسپارم ورته وسپارم بغیر د نښو ویلو دې مزاحمت نه کوي. د موبایل شمیرې 0 85 53 56 55. بیا یې وایم 0 85 53 56 55.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زمونږه غلا ازادي رادیو څخه خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کاته سیم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په دې برخه کې هغه ټلیفوني پیغامونه وورو کوم چې تاسو ازادي رادیو ته راليګلې دي او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. یو ور به هم د یادونې وړ ده چې هغه دوستان چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي خپل ورکشوي عزیزان لټوي، خپل نوم یې نوی اخیسته یا او یا هم دا هغه چا نوم یې نوی اخیسته چې لټوي دغه رقم ټلیفوني پیغامونه نه خبرو. په هر حال ګران دوستانو راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي.
دا غنی مطلع چاړي کې نو ویل دا لمر تماس ونی شي 0 0 0 2 8 9 یو نی مطلع پر هغه سلمان ولاد له شرکه دا چاړي کې نو دا غنی تماس راړي کو
ما د یو محمد زید سرغون میږي په یاران تر دوه کال کې شتلی دی معلومات نشته کدی ما زه غوړی بل په معلومات سره پرې شوې ته ماته سي پر وې سي پر دوه سي پر درې سي پر پنځه پنځه نه درې نو یو
اور سلام اندر پرځه ستاره کندار ولا سسته سره په تماس کې ما ورور د جاولاک په نامه راځه لکه کار کې خدمت نه دارا کوي هر څه کوم معلومات پر اساس نه راځم ته زنګ وي چې پر اویا 25 85 33 45 شماره یې زړه بیا یې چې پر اویا 25 85 33 45 مننه ښه.
السلام علیکم دا زادای رودو مشران او پسران ته زمنګا یو ځای دې انور خان نیږي سلو کال کیږي د پلان می سیاده امیر د کامی د ول سوالینا دا شمیره دا 0 0 8 3 0 8 5 3. سلام علیکم.
السلام علیکم زه په تحلا د لوګر ولایت خورار ول سالسه خطر څخه تماس کیمه د ما یو ورور د وزیر خان میږي سی وس مشهور په وزیر علي باندې دا که هر چاته معلومات یا کوم یو ملګری یې د پیژنې یا دماغ غږ به خپل اوري نو ته د بدوغه شماره باندې ځم خو کې 0 0 5 3 3 0 8 تقریبا د 10 کال به کېږي سلکور نو دا څو د کار شته معلومات ما ته د شماره باندې ځم وي.
السلام علیکم زه حمید الله د هلمند ولایت د کلایب د سیمه سره ساتر پته ما کیم ما یو ورور دی کاری شمر خان نمیږي درې کال کې چې نه دا راکڅه وي دی ایس پاتیا نستا هارو مسلمان ته کپاته یا کدی په خپل ما شا غاوري په دوش میراني ما ته زنګ ووهي چې پر وڅو یو ولس درې سو واټیا 244 ایزل بیا د خپل په نشه میراوان چې پر وڅو یو ولس 244 مننه ازادي راځو. زه د
محمد ابراهيم زيد کندهار د کندهار ولایت سیدن کې چې دا څنګه له خالي زخم سماته په نیوي د زلخان د کلی څخه ما یو ورو رکسو دی د ونیم کال کې چې د کورونا د رکسو دی سوینه شاو الحق سي چې هر څوک په اړه معلومات لري یا د خپل ځای نه نو ورینو پر دغه شمیره ته ځای او یې صفر او سوا تنوي شپږ پنځه سنه نیوي صفر او صفر صفر نه اته زش پر نن او دومره د سپور ایا وایته ول وسو ویش سپر ایا سپر او سپر ات او یو او او دوا او
دوه
فیض محمد فیضی یم هغه هم د لوی کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې په ازادۍ راډیو کې دا پیغام پرېږدم. زما پیغام ته وړونه غوږ سي. زما یو د اوو کالو ورور ورک دی. زه هر دې ته اړ یم چې په ازادۍ راډیو کې دا پیغام پرېږدم. ما ته د دغې پتې څه معلومات راکړه. زه د تلیفون شمېره درته وایم: 0 1 1 0 1 1 2 4 9 2 3 8 8. د تلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم: 0 1 2 4 1 1 2 4 9 2 3 8 8. هر چا دا ماشوم پیدا کړي په نشینې درلاسي.
ما یو ورک دی چې په نامه د احمد الله د انم کار دی. مزه نه د مړه نه د ژوند د راک لرو. که چیرې اچا ته معلوم وي اچا پیدا کړی مونږ ته سوال شي چې تر دغه شمېره ټلیفون راکړي را وکړي. ډېره مهرباني وي او ډېر ښه ودانۍ به موږ وایو. دلته پر دا مخه زخه د جج نه پار دی دا نه کاله کېږي چې موږ ته نه راکوي. بیا ما نه دی ځلی نو کولی شي چې موږ ته پر دغه ټلیفون شمېره زنګ ووهي: 0 3 0 2 3 8 3 9 3 1 5. او بله شمېره دا ده: 0 3 0 5 3 8 5 9 0 5 و. سلام.
زاری محمد دی پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور قانون د ځاځي 8 کاله د مخله کور وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی خپل نوم ځان نه معرفي کوي. په دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګوته مخکې زخمي شوې، بېرته کږه روغه شوې ده. کدای راک زما کدای زما راک په خپل اوري او یا د دانډوالان اوري. معنوي ورورې له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې شي او خپل درې لکه افغانۍ جایزه ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي: 0 5 5 3 3 3. بل شماره ده: 0 5 1 5 5 5 5.
زه فضل محمد د مؤمن اکا زوی د هلمند ولایت اوسېدونکی. زما ورور قوانین ممیږي چې 23 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. که خپله قوانین زما غږ اوري او که بل څوک د پاک له معلومات ولري نو په دې شماره دې زنګ: 0 1 0 3 4 3 5 2 2.
او غزان او ټول او رسول کو ته پایو کار وې چې مې شکري کې نه درځه زه وي دي افن دې کار چې منتلې دې په دغه شمیره دې تاسو کې کوونه چې پر وې چې پرات نه هشتم اتا ته پر نه.
زه د بازګس ولایت د سیاتي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو د ماما زوی دی په نام د بازګل دی. دا 2 کاله کېږي چې بیا برکت شوی دی. یو چا ته پته معلوم وي یا دا لار دی خپل اوري په دغه شمېرې دې زنګ ووهي: 0 1 9 1 0 2 0 2. بیا تکراروم: 0 1 9 1 0 2 0 2.
سلام علیکم. ایمان نوم عبدالرحمن دی شنغوزی اکابی. چی خبری در سره کوم؟ ایمان پردیوال دی جنوکر پا نامو دی عجیباز دوی دی. یو اتم یاس کیگی سی دی کندار پشار که گاردی چلا وله دا کچره طول وله نظرک سوی دی ترگو سی معلومات نسته. که چا تا معلوماتی ما تا دی بدو غلمبر و زنگوگی 0 1 2 3 4 5 6.
دلاور دی محمد تو یما دی متاخاو لسوالی دی کوتی خیر دی کلو سیدون قیم دی ما یو مشر وردا نصر لانی میگی دی داود سوی دا رول اسکال کی سی ورکسوی دا لکور و تلای دا کای چات معلوماتی مقتدی مهربانی لما کی خدای لفارا زنگو وگی پدیش میرا 0 1 9 1 0 4 0 2.
0 1 8 0 1 5 0 1 8 0 1 5.
زه خلیل الله دی غزنی ولایت د جک ولسوالۍ سلیمانزور کلي نه خبرې کوم. یو شخص دی مؤمن په نامه دی پزلامه زوی د غزنی ولایت د جک ولسوالۍ د سلیمانزور شابلین کله. د کلی چې یو کاله مخکې ایران تللی وو او نادرکه شوی، که څوک د ده په اړه معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې فلان شمېره زنګ ووهي: 0 4 0 9. بله شمېره ده 0 9 1 1 3. مننه.
شیر احمد سلیم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار څخه د ازادي راډیو د رکسو اجزان خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زما یو د اکا زوی دی، درې میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه نادرکه شوی دی او هېڅ معلومات یې نشته. که دی زما غږ د ازادي راډیو د رکسو اجزان د خپرونې له لارې اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري، ما ته دې د ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووهي. د ټلیفون شمېره 0 8 0 5 1 0. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 8 0 5 1 0. د ازادي راډیو د پرمختللو او باسواده همکارانو څخه مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشروي.
سلام علیکم. زه د منیر ولایت د شاد ولسوالۍ محمد منیر داوود په نامه یو نفر به شوی دی چې د یو لاس یو بته ډېره کته یو لږ کته د اوه کاله کېږي. د جمعه زوی دی، د عظیم ورور دی. خو هر چاته که معلومات یې په دغه شماره دې زنګ ووهي: 0 8 0 4 1 0 3 2 5 5 1. شماره یو ځل بیا تکراروم:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ده 0 1 0 9 3 2 2. والسلام.
زمانوں جا مان دا ولایت کاپیسا نمی اڑی کنے ولے دے قرآن و افغان والو رونو زتا سے نہ خواہش کوم چی دی او رکشو ورور معلومات ون لری نو بے زای خلق مزوروی زما ورور الیاس دے بنزر اسکالو دے یولس نہ شگیگی کابل نہ لا رکشو دے کچا تے معلومات دی نو پدے شمارے زنگ و 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ازادي رادیو ته د هلمند ولایت څخه خبره کوم چې زما ورور ورک دی د تایر په نامه دی په ناروکار سړی زما سره اړیکه نیسي ډېره بخشیشي ورته کوم دا هغه شماره ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- کوي متیر نمیږي د هلمند ولایت سره چې زما سره خبره وکړه چې انګلیس درنه ورکوم.
السلام علیکم، زه پته الله لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه تاسو سره تماس کیم. ما نوم پته الله ده، د نشر علي خان زوی یم، د ملا عیسی خان مسایه ما. زما یو ورور سیوجی خان نومیږي، تقریبا د دیارلس یا یولس کاله به کېږي چې نادرکه سوی ده، چې اوس په وزیر علي باندې مشهوره ده، کار ملګری ده. د دې معلومات یې ورسره یادوي، په خپل زما غږ اوري. نو ما ته په دې شماره باندې زنګ ووهي، 0 5 4 3 3 0 4 8. که هر چا ما ته معلومات راکړه مقابل دې معلومات، یا د دې معلومات ما ته راکړي مقابل دې کې به زه 10,000 افغانۍ دې ته انعام ورکوم او زیره به ورکوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه محمد جسان میرم، د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما ماماګان په ایران کې دي او موږ دوی سره ورکه اوس. که چېرې دې زما خبرې اورې، دغه لمبر چې زما سره خبره وکړي، 0 5 2 0 1 8 9. عبدالباري زولي چې زما نوم یې، د ده نوم عبدالباري دی، د زما د ماما نوم د پلار نوم یې بر محمد دی، د بل ماما نوم یې یر دی. دوی زه ډېر کوچنیان دی ایران ته تللي چې نو موږ دوی سره ورک یو. که چیرې ازادي راډیو دغه زما پیغام نشه کې.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243681. یو ورې بیا وایم 0000243681. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي، خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.